Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه د مریض د 1398 د سنبلې یو دیرشمه او د میلادي 2019 د سپتمبر 28مه د ولسمشۍ انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی دی. په دې خبري مجلې کې د څو کمپاینې غونډو حال درکو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان په غزنی کې نیولې دي او د قزاقستان پولیسو د اپوزیسیون پر اعتراضونو حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړی دي. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوای منلی، لدی عملی محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکي ملګري ونیول شول. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي پرون شنبه آزادی رادیو ته ویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړی او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزي وویل له نیول شویو کسانو تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبه په ورځ د ملکی روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښتنه پکې ووژل شول او تر سلو ډیر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د چاریکار ښار د شامس قلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یو شزه وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع ګلبهاري پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل په ټپیانو کې شپږ کوچنیان دي. ګلبهاري همداراز وویل چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو وکټونو ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړې کې دوی مسابقې وګټلې او دوی وبایللې.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړي دو بریاو کې وشو کولای چې فایلوب تلار پیدا کړی. د تخیزو شلوریزو لوبو فایلوب د سپتمبر په 30مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوب کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه نیټه پیل شوې ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ دې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودې. جو بایدن د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ باید په بیړه له زیلینسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندیدۍ موقع وګټي. جو بایدن غواړي چې په 2000 میلادي کال کې د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حملې وکړې. لاریونونه یې مات کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د ازادي اروپا د ازادي راډیو خبریالان له قزاقستان په راپورونو کې وایي چې ګڼ شمېر پولیس په ښارونو کې د لاریون کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره ګمارل شوي وو. لاریون کوونکو پرون شنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې د چین د پانګونی او چینایي شرکتونو د زیاتېدو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو همداراز د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د نفوذ په ضد نارې وهلې. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې 50 لاریون کوونکي نیول شوي چې شایع جریمه شي. او د البانیا د دفاع وزارت وی بیړی پرون شنبه یو سل یولس کډوال چې یونان ته روان ول او په سمندر کې لار ورکه کړې و وشغور. د البانیا دفاع وزارت وایي چې ټول کډوال د ترکیه حکومت ته سپارل شوي دي. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکونکو لپاره د شزینه کارکونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هلته شزینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله د خپلو پلویانو په غونډو کې حاضر شول. په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوي ایرانی او روسی وسلې وشودې.
دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تر یوی ونی هم کم وخت پاتې دی، یعنی یوازې شپږ ورځې. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د نارینه او ښځو د رای ورکولو مرکزونه به جلاوي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو اضافي امتیاز ورکول کیږي. دا چې دا امتیازونه څه دي دا په دې راپور کې واورئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سعادت وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه درای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکونکي اندېښمنې کړې وي چې شایي کورنۍ اجازه ورنکړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لمړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول سوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعض جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه هته د امنیت خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی هته څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
بلاتش تعدید امنیتي بوده و در بعض حالات مسئله ای که ما هم به اون مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیات علاقه مند به کار نیستند. اصول یک تعدید از بابام
خود تاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیر روسی مو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له امله امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړې ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د تاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاری وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ. نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او ان شاء الله د میزان شپږمې ده موږ پوره چمتواله دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,340,000 ښځې دي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو
تر انتخاباتو شپږ ورځې پاتې دي او له همدې کبله انتخاباتي کمپاینونه هم په نسبي ډول زیات شوي دي. په لشکرګاه کې پرون د دولت ساس ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګاه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو لپاره راووزي او په عین وخت کې پر دولت ساس ټیم یې هم غږ وکړ چې د بریا په صورت کې پلیشمنی عملی کړی. نور حل هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پراپور کی
سره ندی چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډه ول زلو بختي خو د پلشکرګه کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساس ټیم په ملاتړ جوړ شوی و. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشری ته د نومان محمد اشرف غنی مینوالو پر نور خلکو جا وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شو د خپل خوش نومان ته رای ورکړي.
د دوی د غیرت څخه د دوی د میړانې څخه او ستاسو سمران ستاسو د میړانې سمران له ګور چې په اړه غونډه کې موږ بلو او ټول غواړي چې په یو ځای پر ځاکرانه ډول سره د جلالت مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي
چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکاروو چې هغه انده زموږ وطن زموږ ناموس زموږ سر زموږ عزت او زموږ مال خوندي کې.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډه هم سوي ده. خو د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د هم پالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینې غونډې کړې دي نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړې. د کمپاین د پاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړوند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دې د برنامو د سیاسي پالیسي د سیاست او د افغانستان سره د لیونی مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د شیراتونکو د پاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولست لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
کتوم امنیتی مسولین ډاډ ورکوي. خو په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د اتو ولسوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوشي کاندید ته رای استعمال کړي. محمد لاستی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت وو او حتی د سولې یوې موافقې ته هم خورا نږدې شوی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوي له خطر سره مخامخولی او افغانستان د تروریستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاشي د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشه ډکه کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریې او اوکراین نومونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه دی ورسپانه په ورستۍ غنه کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ امر د طالبانو پر ضد حمله زیاتې شوې. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښېدای شي چې د 1903 او 1905 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیچ په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېلېدو لپاره جنګ له سره پیل نه کړل شي. خو ورسپانه وایي چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پر امریکا د سپتمبر د 11 له حملو وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم ته وویل چې یا اسامه بن لادن ور وسپاري او یا هم جګړه ومني، خو طالبانو جنګ انتخاب کړ. بیرته انتخاباتي کمپاینونو ته راګرځو. عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. شاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته څرګندونه کولې وویل خلک لې وی کړېدلې دورې ورسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ له غرمې ورسته د کوچانو په یو غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمیر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خانی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خانی د تیرو 15 کلونو لاسترړونو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربند هغه موارد و چې له هڅو وروسته تر سره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سول ته زازرم تخپل سر ورکم، مگر نه جمهوریت د افغانستان، نه یې تاسې راتلونکی، نه یې تاسې عزت. همت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي، دا بندوو، نتیجې ته یې رسوو. مگر ضرور څه ده؟ ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یو غونډه کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له وېکړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له وېکړېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دود چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویل دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولې.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی. مګ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه وسلې نیولې دي او د ریاست دا وسلې خبریالانو ته مشوده. په دغه وسلو کې اکثره روسي او ایرانی دي. د هلمند ملي امنیت چارواکي وایي دغه وسلې د طالبانو په ضد په شپنیو عملیاتو کې نیولې دي. نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې
په غوسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې پیکا کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاري چې د ملي امنیت کارکوونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړې کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی دستاور دیواز په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری که څه هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایرانۍ هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایرانۍ وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایرانۍ وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول سوی وي. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او کتای خاص دی ولاسته راوړي د دشمن څخه، دا زما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دوی پر کورونو باندې، د دوی پر عزت باندې، د دوی پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاسته ورلی، هغوی به بیا په یو منظم ډول خپلو کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنیو عملیاتو پر مهال نیول سوي وسلې او مهمات دي. که څوم شمیر یاد نسخو، په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. عبدالله استای، ازادي راډیو، هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپل تیلو پر تاسیساتو د ورستي حمله په جواب کې متناسب اقدام کوي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. په یمن کې حوثي ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو ریاض او واشنگتن وایي چې ایران په حملو کې لاس لري. د وروستیو حملو له امله د سعودي عربستان د تیلو د تصفیه تقریبا نیمایي تاسیسات له کاره لوېدلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو بیا پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبري اعلان ته وویل موږ ایران د دې جنایت کار عمل مسؤل ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د مرګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کار پوهان ورواستوي او د پیش پړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملکه عربیه سعودیه تقوم بتحقیقات وتحقیقات الاولیه كما ذكرنا سابقا تؤكد ان هذه الاسلحه اسلحه ایرانیه.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي څېړنو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان راواستوي چې په څېړنو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دی راوشتل شوی، بلکې له شماله دا حمله شوې ده. خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداري ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې ل دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران جواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړئ، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو، موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نسي د دښمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 20 په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره مرسته ورسره وکړي. مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې دا لومړی ګام دی او د نورو اقداماتو امکان یې هم رد نه کړ. د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویل چې سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د امریکایي ځواکونو د استولو د پلان جزئیات به وروسته څرګند کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوي منلی، لدې عملی محدود کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طرحان او د حمله کوونکي ملګري ونیول شول. د چاریکار ښار د شامس خلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یو شزه وژل شوې او اته تنه ټپیان شوي دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنگلادیش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په وو وکټونو ماته خوړلې وه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوې تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. او د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو پر لادینونو حملې کړې دي.
دا ژوند رنگونه
شکیبا.
شکیبا جانې څه کار کوې؟
بولانی پخوم.
څومره وخت کیږي چې بولانی پخوې؟
شپږ میاشتې کیږي.
څنګه ده د ژوند وضعیت؟ چې کله دې پیرکی نه پخول، بولاندی نه پخول، اوسې پخې، څومره تغیرات راغلی؟
مخکې هم د ما ژوند ښه نه وه، د ما د ژوند وضعیت ښه نه وه، اوس هم هماغسې دی. د ما په ژوند کې هېڅ تغیرات نه دی راغلی. دې لپاره سه ګیز وختي راځم، تر ماښامه پورې دوه سوه کار کوم.
دلته بیا کرام رام ورکې ده د غرفې ته که څنګه؟
او د موږ خلیفه دی نور، د موږ مشره، میاشتې اته زره یو زره ورکوي.
تاسې بیا دلته څنګه کار کوئ؟ تاسې ته پیسې درکوي؟
او موږ داسې کار کوو، شاګرد، موږ شاګردان یو، نور د ورځې دوه سوه کار کوو.
دا بیا ژوند کې به بسنه کوي کورنۍ ته، ماشومانو ته؟
او ښه دي نور، د ما څلور ماشومان دي نور، دوه سوه ښه دي نور.
څوک زیاتره راځي دلته بولاندي خوړل ته؟
خلک ډیر راځي، خو دموږ خواته دومره کار، دموږ کار دومره نه کیږي. په دوکان کې څوک یو، په دې دوکان کې دومره څوک نه راځي.
څنګه بولانی خرڅوي؟ د چینه مثلا کوم کوم بولانی؟
ګندنی، کچالو دی، کدو دی، اشک منتوم شته، هغه چپس هم پخو.
زیاتره بلته ښځې راځي که څنګه؟
او ښځې راځي، جنکیان راځي نور.
څومره خوشحاله چې کار کوي؟
ها دومره خوشحاله یم، همدلته ښه دي نور، ټول موږ ټول خوند یو، ښځینه کار کوي، مزاحمت څوک نه کوي.
کله چې دلته ته راځي بولانی، یعنی بولانی لپاره کار کوي، بیا د ماشومان چاته پرېږدي؟
کور ته مې پرېږدم، نور څوک نشته. سړی مې شته خو اعصاب خراب ده، پودري مې شته.
سړی دې کار نه کوي؟
نه.
د دې خبري مجلې په دې ورستیو څو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي. قاسم شاه مشال لغمان لیکي وایي د رسنیو څخه هیله کوو چې د انتخاباتو په ورځ بې طرفانه رول ولوبوي او د انتخاباتو شکایت کمیسون تا خپل ریپورتونه په دقت وسپاري. نظام الله صافی کنر لمانوګي ولسوالۍ لیکي زموږ رایه زموږ راتلونکي جوړوي، نو هر وګړی باید رای ورکړي. محمد نعیم له سمنګانه وای موږ د انتخاباتو په ورځ خپل رای استعمالو. عبدالغفور له کندهار لیکي ایران او نور همسایه هیوادونه د افغانستان په چارو کې له کلونو راهیسې مداخله کوي. اوس هم د بلې خبري مجلې وارده چې